السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 9 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دغه فامیل
کې بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره
کیږي.
هېدر بار وایي چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګېدلې.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلق دا دیر.
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لعصمت ساروانه ورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو زلزلو زیانمن کړی دی او د ایراني رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan
after 20 افغانستان د وټولو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکن و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر په لیکه کې په یو تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېني ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولي شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالرو بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ 10 ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخته رسېدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدا هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسېدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اگست په 19 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځی مربوطاتو کې پرې وکور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو ته به اوس خبر شي.
د اگست 19 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته چیرمه یو کورتاري هدف یو کورولا موټر دی. له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی ورولم ببلګي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانې ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه یې چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې 2 ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید 2 ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د 4 شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دی پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم، هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست دوله شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مطالبه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه اداوي د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم شیل په اړه ادا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا اداوي په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تېره شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست وو ډېر وضعیت بد و.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره وېرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نه شي کولای له محارمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محارمو پرته دا ښځې بندیانې کړي دي په داسې حال کې چې دوی هیڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا اداوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه رد کړي دي. یوه بله ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوې ده چې په هغه د انجلۍ چې تمنا نومېږي تمنا پریانی په نوم هغه خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته ځینو نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا یې هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو وینجونو د زر خوشي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي، دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي
سانیزای سب کله چې موږ د طالبانو د استخبارات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راواسته و د خپل د ټویټر باندې لیکلی دي چې دا ښځې یعنی د دوی داګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر ته لاړې شي د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل ستانګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه و چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستۍ خبرګون او همدارنګ د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنی ولایت دی او ډېره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډېره په مالدارۍ بوخت دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسېدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغۍ کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوی دی، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واښه نه خوړل بیخي د مال تباه شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غوا وچې کیږي.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسېدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دی کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرغوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 5 سی سی خوسکو ته کېږي او 10 سی سی چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي، نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسېدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلی ده. تبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل زګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زمونږ غوښتنه مواساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو له پیغامونو
څخه کوله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه زه ازادي راځو ډېر مننه کوم سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشاله دي موږ ډېر اوازونه ورته کوي خبرې کوي زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دغه ازادي راځو ډېر خوشحاله یم دیا کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي
کارکون کی جالا پاک سرفراز مقامات رسی
چمن بادر پولیس ولاړ دی پاکستان دغه د مسلمانان وهي روي سپین ږیري زنانې اوښیان ټول وهي پر هغه سربېره دسکرې هم ورچلې نو دا خو د هېڅ قانون کښې نه شته د دسکرې چلېدل دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی نو که یو راواپس کوي هم واپس دی که راپرېږدي راپرېږدي دي دسکرو د چرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کښې هم نه شته نو دغه خبره تاسې په واري واړې باندې د خدای د رضا دپاره نشر کوي چې دا مسلمانان د دا ضرر خلاص شي او دا خلک دا پولیس افسر هم له دا ویرېدو او د دغه شر خلاص شي دغه کارونه دې نه کوي دا ډېر ناروا دی الله وي په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابوطاهر خبره کوم تاسې د کور ودانې الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمتالله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډېر په بد وضعیت کښې قرار لري باید ورته جدي توجه وشي باور وکړه مونږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خوا ته یې غږ نه کېږي معاشونه یې نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین یې له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سره لري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پاکستانی سوداګر په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودې ورکولو سلا شوي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینې پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو له امله د پاکستان دولتي بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي چې ورسره د دواړو هیوادونو تجارت زیانمن شوی. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغېز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزې هلې ځلې کمې شوي. منور شاه او نور جزئیات.
په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر آف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوي ټاکل شوي افغان کونسل جنرل حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یوه غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدي وایي چې د پخوا پرتله دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنې برآمدات 30% کم شوي دي.
تاسو دېنه اندازه وکړئ پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ اکسپورټ کړی وو او دین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے جگہ 35,72,00,000 ڈالر شوی دی او دے کے تقریباً 48% کمی را لو ان کو کہتے نہیں دتا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نہ تسلیم نہ کی تاسو اشپک میں آشو تا پارا دا کم اسٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور منگ تو فارم ای ور کئی اور لیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاءالحق سرحدي وویل چې د پاکستان سټیټ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د اکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان اکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز د څانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم ګیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د حوالې لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله ساپه هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د دې هیواد اقتصاد د سخت اغېز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوی دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې، اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو، خارج ته لاړلې، پیسې ووتلې، اتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمیدالله فضل خیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي، ځینې تخنیکی استونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه استونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو استونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلا په دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوي حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کېږي. نو یوه وجه دا ده چې ټیټیانې نه کېږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمیدالله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کنسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لومړی لنډ خبرونه له عصمت څاروان او تراغ وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ای ټي ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مېله کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي چارواکي ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب بولاد کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو په وړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب بولاد کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جلې میاشتې په څوارلسم انیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلور ویشت د فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپ نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټیډ برنټفورډ ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، منچستر یونایټیډ وکړی شول درې د یو په وړاندې برنټفورډ لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټیډ لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وډ او راشفورډ د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه ووهل. د برنټفورډ یوازنی ګول هم د دغه لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټیډ لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د شوزو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم. سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته.
یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود، دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري ایجاب واغوندي. له دې ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی، نه پوهېږم خزینه شي کولی چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. حتی ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه خزیمه پورته کوي، در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډېر کم و چې صادر یې نه درلود. نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایورانې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا په بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې او خپل غږ پورته کړ.
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلی، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د هیواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته یې پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه یوسي، بلکه دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې خا که تاسو د فساد لمنځوړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځوړي، یعنی دا یوازې ښځې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې، یا دا دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه، اما ښوونځي هغه مشترک نه و په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای اوسي، کاملا جدا وه. نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره به دا وي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی د پاره په کار د شي هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجیږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیه اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
سلام تاسو وینئ مننه خیر.
صوفیه جانې تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلمر سره شریک کړئ.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښول زه دا غنه فقط شاید لک فاصله مدلوده، ډیر فاصله نه دلوده، درې زره یې سپرې او یو ځل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلک ول د سي عام مغنه او نظاميان نه ول چې جیک قدونه دلو د غي بخي نقاب او خلای په مخې زه متوجي ولما سپری ډیر وړو وړ سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجي اوسه انجونه ډیر جدي ونه نیو د فکر وک څه داسې خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک څه بیا سپری دوی وخی د منګه هغه د یوم کار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سم مخې تلاړ لزی د شاته و ما د شاته و ما په لاس کې کاغذ او ماسک می وخل کاغذ می پستر ګونیو دا مخې ته لاړه دا مخې ته لاړه د سپری په مخ واغه وکړه. بل امکار مې د خوانه سمندې په ټولو انجونه سپری وشیندله ډېر بد حالت په داسې حالت انجونه نور حرکت کولای نه سه. منګه بیا هم دوی انجونه منګه خوشی کړل دا خلک څه پزما کولې دل دا انجونه څه ولې دل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونه ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پښه ول نه پیګم اس د څنګه د خلک هم سول د ټول مسلکی خلک ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس وای الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لاره لیدلې نه بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپری وخله خاص موټرونه ول خاص درې موټره ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحینه د ساحینه به خلاړل د دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل نه پیګم اس دا څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د موږ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وایي دوی ولې افشا کوي. نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته ځي دا کده منګه همکارانه باندې چې کده کده منګه همکارانه لته خدای نه خواسته دی غو ژوند هغه کېدل بیا ما د دې زاتو څو ورکوله.
صوفیا جانې زموږ د هم ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتونو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه دی خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل څه دا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب، زینب ولې وژل شوې ده، په څه جرم
بني د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکي پوسي.
زینب غوله د بلچی وسدين کوله، او هم ژوند د لوده خصوصي بانک کار کوو، د اقتصاد پنځه نفره غوله، یو عادي نجلۍ و، هغه خو کم سیاسي اړخ نه درلود، کم نظامي هم نه ول، کم هغه هم نه ول. دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا دایو ژله ولی دا څه جرم هغه سره د منګه د حجاب، حجاب خبره د منګه منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو، د منګه منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نه وای س چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره والی ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه ها حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو، د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری، چادری د منګه مشکل ده، د منګه فرهنګ نه ده، د منګ هغه نه دی، دا طالب دی سره وړي د پاکستان نه، نو بیګم د کم جنا غختلې پويږي، دا ټول خلک پويږي، عام شهروندان هم پويږي، دا د منګ فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی، منګ فقط دا یو انخه د منګ دی، یو برخه د منګ دی خبرو او د مظاهری دی، د منګ ټول برخه حجاب نه دی، منګ حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګ موضوع حجاب دی، منګ یعنی نو خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي، او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي، منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د بدنامې ده، منګه د ټول هغه نه داس منګه مخالف د حجاب اوسو، د خلک عام خلک وایي چې د منګه زه خپل هم ډېر خلکو سره همده بس کوم، چې منګه مخالف حجاب سره نه یو، بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځینې خلک وایي ډېر خلق دی، مثلا عام خلق وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت دی بیبیانو او د خور مایند خدای نه دی، دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری، نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای سي د منګه د حضرت محمد هغه مسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو، منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته
ورته. مننه صوفیا جانی. فوزیه جانی، دغه موضوع ته بیرته راځم، د لاریون که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاس چې ستاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو ته راوځئ او باید لاریون وکړئ او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړئ، ستاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي وروسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه، دا شاید یوازې زما د لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ، دا د افغانستان د ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې معاش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزی چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په ژوند کې تابان تغیرات راځي. نو سعید چې خغلی مجاهد په وار وار ویل چې موږ دوی تماسونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې
دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو در کړی ده، دیوی میاشتې معاش دریمه برخه. مخصوصا ما ته چې زه په یوه دولتي اداره کې ما کار کوو، ما ته د دریو میاشتو معاش دیوی میاشتې په اندازه باندې راغلی ده، چې هغه زما دپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره اوسي، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو ته ستاسو کیسې هم ووایو. خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یادوي، دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل شو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپله دنده له لاسه ورکړه د ازادي بیان په برخه کې، ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایک تر شا کېناستم، د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې له ما څخه محرومیږي، زه یې په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، له هغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په 3 ورځ باندې منفک شولم. کله به چې لامل پوښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه نه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما معاش تر اوسه پورې نه ده راکړل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ سره ټول زما خپله په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتله، کوم ګروپو کې چې وو، مثلا موږ حرکت خودجوش زنان ګروپ کې، همدارنګه جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقتدر، ډېر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو دپاره، د ښځو د مصارفو دپاره 1500 روپۍ 1000 افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نه شي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجمې کړو. زه خپله یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکیناستو، موږ فیصله وکړه چې موږ په خپل غږ پورته کوو ترڅو موږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به موږ په کور کې نو خپل غږ بندوو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې موږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري که چیرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې موږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حدس په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي، ماشونه نه راځي، وای تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفکي ته مو تصمیم شته. 2-3 ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه والا خامندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو، موږ به یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو
دوه نفره خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نوتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واقعا ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو غوره وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته نو ځکه بلالاره موږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خوتر نه کیږي سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو نو سکوت پر کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم وېرېږم هم نه د ما دپاره څه شی پاتې نه ده شاید زما غږ اوس د وس لپاره ټول واوري زما یو خاوند وو هغه مو وژه ما ته څه شی پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنم به درشي ما مو وژني
فوزیه جان آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
زه دا هیڅ هغه نه منم بې رابطه نه منم ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود تظاهراتونه مو شروع کړه لاریونونه مو شروع کړه موږ ته واقعا ګواښونه راته زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال وو که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست
بله هغه هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 پک وکاله کار کړی وو ما هم ته کار کوو حادثه ورته پیښه شو
فوزیه جانی شوزو موږ ته ویلي دی په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست
دقیقا دا یو څه وایم عامه خبره ده بیخي مخصوصا د هغه خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داری خپل نمبر نه ورکوي اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو بیا مو لږ لږ ایسته کړه خو بارهاو داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي ګواښونه یې کړي دي زموږ لاریون یې کنسل کړی ډېر داسې شوي دي یعنی هغه نه ده هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي حتی برنامو ته هم نه وځي کورونه یې تبدیل کړي دي له یوې خوا بل ځای ته بل ځینه بل ځای ته ځینې ولایتو ته تللي دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیسې نتیجه ورکړي یا څه ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جانی لمر سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم سوفیا اوریا لمر سره برت د تلیفون لاري وصل سوي ده سوفیا جانی تاسو باور دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنانی مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سیوه تحریک سره یا د کوم خوځشت سره یاست
ولی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان اغسر اوزبیت لرما تکار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې ورستوي کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول ک اوس د ستې په دې ورستوي څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې د منګه هدفونه عمده هدفونه هم د دې سوخزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګه عمده حساسي هدفونه د دې سپایت د خزو نه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجن سره درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایان فکر نه کوي منګه ته وایي چې تاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماشا تر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل هم د مظاهرې ته سزو شاید ډیر انجن اوس اقتصادي د بڼې نه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهرې ته موږ داس خلک هم ځان سره داس انجن هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د نجونې بې سرنوشته پاتې دي دوی کارونه نشته معاش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپله ورونه ولري یا پلار ولري حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلار دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګه ډیر خپل په اوسبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوو او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللې ده هیڅ کار کولای نسی او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سره په هر حالت کې خپل غږ جیب کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګه خپل غړي او هغه زین نه هدونه او جنبشونه هم دلودل واړه یغه چې
اوریدونکو په مخکښه شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده دوی له مشر غډون وکړ او همداراز فعالی سوفیا اوریا له مشر په دې خبرونه کې غډون وکړ له دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم